السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اورېدلی شي، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی تر شاوخوا یو نیم ساعت وروسته پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شي. د جنازې دغه مراسمو ته په تهران کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لوی ساتونکو سره په نخا او وژل شو. حماس د اروپای ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران د تیرې حمل میاشتې په 26مه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداري ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر عجب حق کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداري بیل دی چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خدا په تهران کې په یو برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلی نتنیاهو ویل چې راتلونکي ورځې د هیواد لپاره ننګونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاوو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو صادرات کړي، خو په مقابل کې د سباندې 8 میلیارد ډالرو واردات لرلي دي. ده ویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کالي ارزښت 500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی و، تیر کال 1.4 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسط اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل د میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیانه دی او ډیره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړي. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 40 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د دې احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 4,19,000 افغانان هلته ثبت شوي دي، چې دا شمیر د 2014 کال پر تلش پک برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډیر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې دي ته پرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسیدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. د دې سیالیو وروسته ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 14مه نیټه پیل او په 26مه پای ته ورسیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو په سر کې رازو لاندې خبري برخه ته د خبري برخه د سر پراپور کې به ووري چې ټاکل شوی تر شاوخوا یو نیم سات وروسته پورې د تهران په پوهنتون کې د حماس د وژل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جنازې د لمانځه امامت کوي. د هانیه جسد وروسته د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدول کیږي. نو موړی د چهارشنبه سهار وختي په تهران کې په یو حمله کې وژل شو چې مسولیت د ایران او حماس لخوا پر اسرائیل اچول شوی دی. خو اسرائیل بیا په زغرده په دیاړه څه نه دی ویلي، خو چارواکو یې تایید کړی چې هانیه وژل شوی دی. په دیاړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هانیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هانیه او د هغه د مرستيال طالی الاروری له وشل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترنګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هانیه له برید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه خبرې وکړي هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نشته اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هانیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیه ترمنځ ده. الحیه د اسرائیل پر خبره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هانیه موقتی ځایناستی شي. خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هانیه وژنبه د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوله اوس مهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پښتنه ده چې دا کار به تر کومه حده د يرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. لیوی خو د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چاته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسول دي. لبل خو پښتنه ده چې آیا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیلې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بې شک بیا غیزی نه وي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکیچ را منځته کوونکې پالیسی په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړي دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو ته ده چې ایران پلا پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند د خبرو لنه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ایزو تاوتریخوالو زیاتېده، د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هانیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هانیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ایران مشرانو اسرائیل د دې پیښې مسؤل بللی دی.
و موریدل چې ټاکل شوی تر څو ساعتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنۍ د راپورونو لمخه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به د تهران په پوهنتون کې د هنیه د جنازې امامت وکړي. بلورتا نیویارک ټایمز رسپانې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکو سره په نخښه او ووژل شو. حماس د اروپای اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بې پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره یې خبرې کړي، دوه یې د ایران د سپاهي پاسداران دي. د غیرسپانې زیاته کړې چې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیر حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمېر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تیره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا نجونې بې برخې کړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وایي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ، یعنی د اګست په اتمه نیټه، په افغانستان کې د زده کړو پر اوسني وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حقه د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو دا کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درېمې کالیزې په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020 د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020 په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو شمنو خلاف دي چې د دوی مشانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي و چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوي او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابر زیات شوی و. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هرو لسو زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خځې وینځونی په نخښه کوي تر ټولو نه وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعال چیرې په لندن کې راټول شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وټلو پر لارو چارو خبري وکړي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان جنو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي.
طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کال، پنځه کال، شپږ کال داسې قسم مالیدل چې لاس کال کوژن نه ستاده او دای تللې دی په خوره او مزدوري پسی.
میرمن امنه مایار و چې افغان نارینه و د مسافرت پک لغه کیدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یې وځي پرېږدي او دوی په سفر ځي. کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسی ورکول نو پلار سې په بل ملک شو نو خامخا زمونه بلاری کیږي. خځه دا خځه خپل حقوق لري.
د نارینه وو د مسافرت تر ټولو لوی علت
دا خونو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي،
د څه حالت مرغله چې شلو راځي یو میاش د واده نه د شوی زی خارج تکنه. هر څه د کور مشکلاتي مثلا فلار کیږي مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نشي تلای خپل لیوال ته نشي ویل چې په دې رقم مریض زمماويسا یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه وي سی خپل انګوند پریدي چې زوی وي سی ولې وي کزوی می خپل خزه وی سیمون ته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه تن یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خښون وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته همدوم رلیږي چې هغه د کور خرج کیږي. خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نن ځوانان خپل خزه باید وی سی بهر که بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سی ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري پلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري که څوک مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خوني
کوله. نارینه هم وای چې کچری په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودله او بهر ته بتل. د خوست اوسیدونکو اکبر خان له نور خبرو سره
هم زه درته وښیم چې زما خو سر څه ده. ما واده م کړی، دوه کاله مې د واده م وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغکې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوبر زوی ور پاتې. نو زمنو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای. زیاتره مجبوري واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم یې هغه کې ترځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره داسې هم کیږي سي والا ما کوم سي لیدلې ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکله سته او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک شو نو خامخا زمنې بېلارې کیږي. دا مشکلات دي، ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد، د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ هغه تراتي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې یې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه لو خبره ده. نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته، دا شرقي ټولنو کې یوازې.
افغان لیکواله او ژورنالیسته آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري، تاسو پوهیږئ چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې راځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده، زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په کول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبۍ ته، عربستان ته، دا شاقه کارونه کې، ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیور ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د
اطراف دی ولایت دی ولایت یو نو بیا غل تا غ جنجالونه د دوی آشه عبادت په کور کې جنجالونه او به سرپرسته ژوند دا ټول دی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه جی خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا له خوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کیږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو له خوا ډېر کم داسې باحساسه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواکې د درور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی د خپل ورېندارې وهلې ټکولې ده. دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کیږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځې دلته پریښي دي، هغه ته بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې تاوان سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده لنه وي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې له خوا حتی وهل کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
تاوان دا ماشومان کله چې را لویږي، کنجلۍ وي که هلک وي، عقدایي ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي. په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږي چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې. خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پرې مخته وړي. او دوی لکه به سرپرست ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بے سواد لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول ایسو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځمکې هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاري او مزدورکاري وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري. دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسېږي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو
یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری بے پیسګی دا څومره لامل کېږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولې بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي.
فرشته جانې دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکې ده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ ولکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ معدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو. خبر چیرته ده چې د سر سړی نه د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج و، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانې چې د کلونو را په دې خوا دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغه سی.
بله، په اخر کې صرف غو نارینه او ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې میرمنې خپل بچی په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم و ستم و تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال توان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ویم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې د جبایت په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. کشر دغه سه نکیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هواد کې د ژوند کولو لپاره زی الته په دې کې به سوکاله تیریږي، د واقعن د حقوق تلف ده، هم مادي حق تلف کیږي، په دې کې د یوې مېرمنې هم مانوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح ده، دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند پاره برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی
تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد درنو نوریدون پته تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اور اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلې سو.
بله کرا سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو دره چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره کوم نی په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سلطیا چې دی یا بدني سلطیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي ته سوچ پدی وکي چې لکه طبيعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدی کې سسنا نشته هغه سره سړی پدی کې هغه کیږي ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري هم دغه سي استړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځای ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا د صرف سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغه سي اجرات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سي خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خ فکری او ساينو لپاره داخلا کړ
د مشمون لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس خ جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته دي درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټول ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي دوی بشرګه سکل دي کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساتي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دي اړین دی یو انسان ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دوی ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داسې موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول شته په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي ګلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توسي بله
تاسو په نظر سره ول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په بلوې خبرو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په بلوې سي خاص شي چې پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت مو پکې خېتیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي چې په دې کې پاکوالی ډيري ګاربې چې ورته کسبادانی چې وای هر ځای کې باید یو پسرکتونو کې په هغه کې په واټونو کې په دغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په درخوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرل سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دا غاسته چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي، چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی. آزادۍ لرو، آزادۍ په دې معنی سره چې ته تلای سو، چې ته کې راځای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د پریزایونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی، مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره هلته مزه محدودیتونه وزن کی. محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح د ازادي سره ډیر ارتباط لري. چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډیر واړه جوړ طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله روسا هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته، همدغه سي پروته، دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته، دا ټول ځایونه موږ ویل چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ حق نه لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې دلته څه کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح د یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میلزای او آلته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنا کول لغ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنا کول، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سي په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي. چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی د خلاف په د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې وروري ور سره، یا پلاری، یا میړی، یا زوی ور سره، یا بل څه. هغه سه ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سه یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یا وازی لاړ شي الته تفریح، دا امکان نه لري. دا د سني شي دای په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري. دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري، ولې د سني کې چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا کوم فکر کوم کا چا سره یا موري، د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي چې تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او ولته تفریح وکي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هواده بهر هم سفر کړی دی؟ په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزګزو. دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي. او مثلا دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي. دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي، څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځي، ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زم مستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره زو، لوګر خواته زو، په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو، لوګر خو خپل پیګه سي هوا خله یا ولته آب هوا او دا اگر جوان دو دا حسین است پک، یعنی د تفریز ایون پک است وخت ریگی او کلا کلا مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاد خواته زو، ام دغه سی سالنګو خواته، مخک پغمان خواته تللو، د قرغی د اوس بنسو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کی هغه مال ته اوس نه پریدی، هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بنسوی دی، نو دغه سی هغه دی یا اوس ته زایونه سی لکه هغه وخت سړی تیر کی لکه هغه ولری د کیناسو زای ولری مزاحمت پکینی او نور التا دو ساعت وخت تیر کو کاغی زمی سی زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیر تر زو دغه سی.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زین تفریزاینو ته تاسو لیدلی چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنغستل څومره عقده را پیدا کا بیرته دی میشت نظام پوراندی؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللې حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولر، ژوند ولر، وسایل ولر، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرېنی دی پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلق بیګي ستر رقم خپل حجاب مراد کی رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلق نه پرېږي ستفری زای د خامخه خلق زوري خلق خفکیږي خلق پدې تشويش کې دی، سمونږ والی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق شې دی، هغه تعلیم حق دی، متاسفانه خلک پیګي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړې یا پانتون ته نسیتلې یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي، دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم، یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او درآمد ولري، څه درآمد دیني په کارو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حق قانونه لري کوي، که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو، کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي پکې، هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي، نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارت اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک کلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې خو خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلق له تفرین منی کیږي، البته خج موهدف دي زین زوینو ته چې تفریزایستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي، ال تغه یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه فاده وکي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه یي په څه بدوي لوبي وساتري وکه په دې اکلا کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې که تفریحي محیط کې که تحصیلي محیط ده یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسید، موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او په زمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسو، هم دا غاسه سم غواړي سه ساتي او خپل د موږ ورک لسی، هم دا غاسه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو، کلا کله سمو خپل حق واړو نو نور خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نکیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامال نسی؟
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، د لپاره څنګه یو مړی دوری پیدا کوي او خپل ژوند تیر کی. دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. خبر تعلیم و تحصیل متاثفانہ موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني، چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي، دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نکي چې باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونو راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر هلي ځلې کارونه وشي، او بل اخر د فکر کوم پلاس کال وروسته، یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي، د تاسو حق شي، د بل چا حق شي، یعنی پدې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه، د هر چا کولای شي د بل حقوق لپاره غو کې مراد کې او وپیژني او ورته ورکړي، نو دا تعدی او ظلم مستبدل منځ نو په دې معنی چې حق به پېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، د خلک پیشرفت ته ورو توجه کېږي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. درمن اوردونکو دا و دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری.
غم دے رات پاسا
تصور پتال سنگی کم دی خول زانا سر رجد جیگر زن لے ونائی پخنو دی تصور پتال سنگی کم دی خول زانا سر رجد جیگر زن لے ونائی پخنو Let me